د ورځې 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته، د طالبانو حکومت د دوهې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د 4مې غونډې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلی متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8مه په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 8000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د پروګرام له پیله د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و، د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمان د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یوه پوځي اډه هم لري، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلی شول چې روسیې د ناګورنا قرباغ د لنجبنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنا قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 3000 ارمنان له دې سیمې وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ رادیو بندي شوی خبریالان یې په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادۍ رادیو د بیلاروسي څانګې خبریال اندري کوزنی چې کوهودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنی چې لومړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست د میاشتې انتخابات بې اعتباره بللی دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه ځنګړی خبرونه وړاندې شي. ستاسو پام د لاندې خبرې برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وی تیر 2023 کال کې اروپا ته پنا قانون لارو د کډوالو تګ اته ډیر سلنه کم شوې دی. تیر کال څه باندې 209 ډیر سره کډوال اروپا ته پنا قانونو یا قاچاقي لارو راغلي چې ډیره برخه افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له غیر قانوني لارو د کډوالو د کم راتګ لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي، اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله نا قانونه کډوالۍ ته زړه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسی پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیښته کوي، ځکه چې او په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. چې اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نه سم پیدا کولی. که ته ماته د کار روزګار کار ملاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمیر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال د غټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناغښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې د 2023 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختی له پخوانه دي خو زیات سوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پیژني، ځکه چې هغه هلته آینده نه ویني. سما سره نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هغه ځوانان هم کاشکې زموږ وطن کې امن، امنیت او سوله وایي، او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دې نه مجبورې دي چې خپل هیواد پرېږدي او په غیر قانوني ډول راشي.
اروپایي ټولنې کلې یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل لورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان له هم د نړۍ د لوګې د ناورین له سیمو څخه دی. دبليو اف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې یو شمیر بېوزلې کورنۍ وایي چې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. پراپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلر وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بل امیرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اماغه سوځو ما حتی ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نور د خوراک موادونه بیخي ضعیف یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله د دیارلس کلنه سجیګیږي غورځي سجیګیږي غورځي، هغې ته ډېره خفه یم. ډاکټر ته خو پوه نه شم، غوړ خلک راته وایي چې کلسیم کم ده او نور د خاصو نه او د خوراک مواد هیڅ شی هم نه لرم. نه خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو والله باندې ځان سپارلای ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچا 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې د 2015 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په افغانستان کې د تروریستي حملو د پایل او څرنګوالي په اړه له څیړونکي او شنونکي حکمت اعظمي سره د ملالۍ بشیر مرکه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي، مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې د سوره ذکر غلی نه وي، بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی، زیاتره وخت چې مونږ ترې نفختنه وکړو اعلی نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر منه وکړم خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوی یاستې چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې یو شمیر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدل، دوی سره لدی چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهور خبره ده چې وایي تر غیر اختیار راځي دروغو به کلی وران کړی وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه یاورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و هغه وختونو کې و ډیره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلی نه وي، بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې. اکثریت چې ځوانان دروغ وایي، کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یو وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښایي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه اتل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کوي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله. او کله چې حقیقت خبرې م کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځه نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغ وی انسان که یو دفعه از دروغ ویلي، بل د فکر اختیار خبره مو کی هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده. درته نو ځینې کسان چې دروغ وایي، خپله پتی شوی دی. خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه، کینی پاسیږي کور کې نونه کې چې نه لري، په قرض باندې چې راوړي، مګر تا کړه به چې راځي چیک چیک بغږیږي چې والا موبایل مې دسه لاس کې دو فلانکی دار نه وخت بسان کې تمه دا واخسته. نو نه پیږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا د دې او کې دی خلکو ته او شته دې سه دوستان هم دا وسه مثال پیژنم. مثال چې ته نو غواړې صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره نشته. ته ورته په تمه یې غیر ته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړې، قرض ته ورکوم، دغه د سبا یې راوړم، سبا نه پس بل سبا، بل سبا نه پس بل سبا، لاړ شي پس لاړ شي. داسې نه وایي چې هغه مسلمان خو خوبي راسره کړې وه، ولې داسې کو کنه علت شي عادت نه ځي کنه. دروغ خو د دوی عادت شوی. وای دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه م کوه، یو بل دروغ درته وایي. کله غټېږي د دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدای مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړی دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بل کره لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ول سبا خپله افشا کیږي، دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. لا افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی، او یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته. ملګری ډیر شته، دروغ وین کې مشته، رښتینی مشته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي، دروغ وایي؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره وخریدي کړی ځان لپاره واس واخلی، یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترینه فوختنه وکړو، علنه غد د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه پسونه رانیولې دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې دروغ وای. د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دې وکړه، هغه وایي او ما کړی دی. حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري، باور کوي چې هو دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دغه کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت چې به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سینه غاړه به وای، په دغه شان یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و. یعنې ما ته به یې دروغ ویل، زه به هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو، ملګری به پرې خوستو، کور ته برادلم. چې کور کې به ملان د مور نه پوښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کړه ته باندې هغې ما ته دغه شانتې به دروغ به یې راته ویل. زه وی د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی، یا ډوډۍ کړې ده، یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو زه زه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو، واقعا مونږ به هملته ما سنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخي و، او که عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتا همداسې وو. دا ځینې ملګري عادتا همداسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و، چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوي وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او له خپلو ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زله خپل یو ملګری سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم، چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړی و، او ډیر داسې اعتماد بنفس فیزو ما، ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالن کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له دنه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو بیا چې روسو ما حقیقت ولټاو او ورپسې وګرځینم چې دا واقع نه حقیقت لري یا نه هغه وی چې شم نو خو هغه ټول خبره ماته دروغ کړي بیا حتی د دې پر چزما او دغه عملګرتیا هم لمنځه لاړه نو په عملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کیناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې از په صدر امپلار مې داسې مشارکتونه لري حساب کتاب لري او پالن کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه غیزی لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستان سره کینی هغوی ته همدغه شانتي خبرې کوي هغه په آینده کې سوال تانه همدغه شانتي تمه توقع کوي خو ته بیا پالن کې څه نه لري ته یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشت عاید لرم پلار مې دغه شانتي په منځ کې څه نه وي سبا د ورځې ملګری له تانه دغه شانتي یو وایش کوي نو ته به څه نه لري نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي بیا په تابان سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي
کراسو دی ته آیا تاسو خپل کوم وا کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و الاتی څو
ما ملګرو ته دغه مر غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وای ما خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یگان وخت دروغ ویل هغه به داس دروغ ویل چې مونږ په ننګرهار کې پانتون ویلو بیا په پنځشنبهږي چې په کله له پانتون ووتلو نو یو ځای ته په چاکر باندې تللو نو بیا په چې کله مونږ تخپل کورنۍ مور او پلار زنګ وه چې تاسو چارت هسته مونږ په یا په لغمان تللو یا په راتیر ش کابل تللو په چاکر باندې نو مونږ په خپل کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار چې مونږ په خپل اتاق سو مونږ چیرته خوځي دلی نه ایستو نو دا دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لار کې موټر ټکر کړ حتی د دې پورې چې ځینې ملګریم له خو غوښتلم له خو ما پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتبار شوم خدای شته به بار اپ سړي را کلکه پلاټنه کوله نو ملګرو ته خوم نه دی ویلي خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپل بځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي آیا نارامه به وي که به نه وي
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دی باندې کومنګ په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته هم دروغ ویلي زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامت دا و چې په لار و هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل په خېدو په هر لحظه باندې نو موږ به د ځان سره خجالت په دیو کول ته موږ د یو ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته بس جواب ورکو پلار ته بس جواب ورکو مور ته بس جواب ورکو الان چې هغه به په دې ته مو چې دا خپل وته کړي
کورنۍ پوس ولا ستاسو دوی ته حقیقت نه وایي لغه ورسته تاسو پریکړه څه وای آیا وسم دروغ وایې کې نه وایي
وز زتر وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر هغه کوشش کوو چې یو ځای ته زو یو کار کوو د خپل کورنۍ نه مشوره واخلو بیا هم ګورو چې هغه کار زمونږ ډیر په ګټه بیا هم مجبور یو چې کورنۍ ته دروغ وایو
یعنی تاسو دا پریکړه نه کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي
هغه دروغ چې مونږ په هغه اول وخت کې وایل او کورنۍ ته مونږ پر کوو هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې اتیا پیسې د پریخي مو شکر الحمدلله ټولن او ملګرو یاران دوستانو ته خوم دغه مطلق ډول باندې پریخي دي ځکه چې هغه سره دغه نه کوو ځکه سړی ډیر به اعتبار او بی کیفیت معرفي کیږي خود خپل کورنۍ سره وسم یگان وخت دغه کوو خود خپل وجدان سره او خپل ځان سره الله سوګریوانی چې دغه هم کوم پیسدی چې په منکه پاتې ده ان شاء الله چې هوډم کړه دغه بم پریدو په کومه خبره کې مونږ غو د دروغ وایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنی ګبل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې دغه ځکه دغه نقطه دروغ دی راته ویلې دي
راځو دې ته تاسو پیغام غوځوانانو ته ولرو چې هغه د خپل ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی د مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت نه وي مونږ دغه دروغ د کس عادت شوی طاقت نه کیږي په ما خبرات دی دروغ نه وای او کسانو ته بعد تاسو څه پیغام ولري
روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولې دی او یعنی ځان په دغه باندې روغ دو کړی دی بغیر لدینه د 2 ساعت نه تیریږي چې په یو ځای کې کینی یو مجلس کې کینی ام دغه دروغ یو ځان یو کیسه جوړی یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وای نو دغه زما پیغام د دغه ته دا دی چې د دغه کار څخه دی جدا لاس واخلی، ځکه دغه کار هیڅ خې پایلې نه لري. پاینده کې تاسو بې کیفیت بې شخصیت په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هیڅ کله دروغ نه وایي، او چې کله دوی د دروغ نه لاس واخلي د دې ټول ژوند به ان شاء الله جوړیږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کیږي. نو د دوی څخه مهله او ارزو دا د امید میداده چې د خپل یارانو دوستانو ته کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره پر روزمره ژوند کې مخ کیږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي، ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بے اعتبار معرفي کیږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوکپوکي دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغه سره معامله مه کوئ او د دغه نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګری دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متلم دی، که دروغ ویل ډیر خواږی خو مزل ډیر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات عمر. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دې نه وي، چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي، چې هغه د خپل اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرې ستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېر باسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي، یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه آخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بېخي عادي ورته معلومیږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله له هغه درواغ وایي. او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي. ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابنس کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټي، په کندهاري لهجه کې ورته باټي ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټي ویل. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نور برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جلی یا دوه جلی یا درې جلی چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسو بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوم د اصلي موضوع معلومه دي، هلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورېږي چې یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته دروغ وایي تهمت پسې ته یا یو بل ته دا خبرې سره رسي د درواغو د هغوی په منځ کې جنجال زر هم به ځان ته تاوان رسوي او هم نور په جنجال سره اخته کړي او اعتبار خو یې بیخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي لغه کوم څنه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي مثالونه راته وایي په کومه برخه کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي یا ځان نظر نورو ته یا پیسهدار یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي هماغه څه کې ډېر دروغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې غوښتنې بولي هر څه چې بولي پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان هم داسې وښي یعنی هېچا ځان کم نه رابولي ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم زه مالدار یم. بېلابېل دروغ وایي بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلی چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودل یا ټیک ټاک کې یا هم ځینې نورې شبکې همداسې دریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د شونځي کې ومه یا په پونتون کې ومه په ټول پونتون کې مثال او ساري نه درلودلې په ټول شونځي کې مثال او ساري نه درلودلې دا غوښتي چې موږ له ځوانانو اوریدل دي او سره مخ شوی یو.
د څه کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کینی پراته له دروغونه بل څه نه وایي د څه کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل دا ما په هر د ځوانانو مجلس کې ستاسو په هر سیم کې به دا شاز موږ ملګر کې هم دا نوم نه اخلم ګریم او چې په هر باندار کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې بیا نو د خبرې نه شاکتل نه مخ کتل نو زموږ هم سیمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پس پس خبرې به سره کولې په غوږو کې ویل چې دی بیا شروع وسو. خو کله چې به ماغه خبره د ټوک په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړو کوم ځای تفریح ته به ولاړو ځای سره ټولېدلو نو بیا به ماغه خبره دوم ماري دوې ورځې درې ورځې وافته بعد به پښتل ځنی وکړل به بیا هېر او بیا پر بل شکل باندې بیا موږ یو ملګری بیخي دغه ورسره جدی وو ځینې وخت به یې ژغ ورڅخه ثبت کړی وو بیا چې به ولاړو تاغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه تا څه شي ویلي اول خو به پښیمان وم داسې نه دی ویلي بیا ویل ولي هغه چې تا داسې ویل هو سید بیا پر بله خوا کیسه یوړل اخر به موږ ورته ویل چې تا خدا ویل دي او د درواغ ویلي وایي یعنی ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به هم
بیا د څه کول آیا داسې د خجالت احساس کاوه ځان یې تیر وکاس په خپل دروغ نور مفخر کاوه د یو دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل چې بیا کول
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانی احساس چې دی دا ډېر کم دی خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي دروغ وایي او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه تر پښو لاندې کړی وي اصلاحي بڼه دا نسی کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل د ټوکو په شکل باندې چې یو اسلامل به یې ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه ما داسې نه دي ویلي تاسو ټول غلط یاست که څه هم هغه اصلي اصلاح لار دې د متوجه کولو لار دا نه و ځکه مو سره نه و نورې هم خدای دې کوي خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویلي نور به هم په هغه خبره باندې زور و.
که راسو دې ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په اخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي څومره تاسو خپله ته زیان رسوي څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي په اخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم په اصل کې زه خو یم نه داسې خو خلکو ته ټیټ معلومیږي نور هم ځکه خلک پوهیږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دی یعنی که یو ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي دویم او درېم ورځ رسوا کېږي نو ځوانانو ته مو اوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګي په فکري لحاظ ځانونه ستې مکینه دا چې تاسو په فکر کې کم سره وګرځوي چې کزه دا سی وای نو څومره خوان به کولې واغه د دروغ په شکل باندې دوستان ته وړاندې کوي نه دا چې واز تست ته تاوان ورسوي تاسو به اعتبار کړل اس پټول نه کې ځوانان پر مې زوی اسباقي او د بی اعتباری او د شخړو د جنجالو سبب هم کیږي بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی اتمن به یا به واده کړی وي یا به واده کوي او یا په کورنۍ کې کوچیان اورون لري اولادونه په لري ورارګان هغه ورسره متاثر کیږي بل اخره به د دروغ سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسی غځیږي نو دا چې ځان ته تاوان خورسوي چې رسولي کورنۍ او راتلونکي نسل ته بیان تاوان رسولي د دې کار دی لاس واخلي ګټنه رسوي کامیابی پدې کې د چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کینو دا چې په تخیل او په فکرونو کې
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
په افغانستان کې لومړی ځانمرګ بریده د 2020 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې بریده په نتیجه کې چې مسؤلیت القاعده شبکې اخیستی وو، په خوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په ورستی ځانمرګ بریده کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو، چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څنګ وسله والی ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکه او داعش دالی کړی دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې تاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حمله پیل کړې؟
ډیر مننه خانم بشیر، خوشاله چې په دې باس کې ستاسو سره غټون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړ، خپل بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شو، دی لومړی خپل څنګه اعلانول هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په وایول کې د رسمن د منطقه چې افغانستان، پاکستان او د چار طرف کې کوم هیوادونه د هغه ځینې برخې د خراسان د ولایت په نامه باندې ورنمول. دلته خراسان د ډیر زیات تاریخي په اسلام کې کوکتل شي، خراسان ډیر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډیر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا د عراق سوریه نه باندې یا افغانستان او پاکستان سیمې ته دا غیر اورسته 2014 اخر او 2015 اوایل کې دا غینه اورسته تر اوسه پوری په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي، ډیر جنگیالي ورسره یوځای شول، هغه پخوانی افغان طالبان پاکستانی طالبان خواني غړي وو، او د دې دلی هم په یو وخت کې رشد وکي هم وزپل سکول، چونچی افغان دولت ناتو په هغه وخت کې طالبان او د منطقې ځنی وادونه د ټول سره یو لاسي او په یو طرف چې د ايش وزبي، مګر دا ټول عملیاتو باوجود داعش سیدی چې ډیر زیات رهبران دي، لاس ورکړل اول طبقه رهبران دي، لاس ورکړل په افغانستان یا خراسان د دیپا استلاب خراسان ولایت، مګر بیا هم دا ډل په پوره معنا د مینز اوف لارنل
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې داعش سرش کال په افغانستان کې اوه داسې حمله کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. از ما پښتنه ستاسو خدغه د چي په دومره حمله کې داعش ډله څنګه ځپل سوي د لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي
طالبان ادعا د چي داعش ځپلې دی بل داعش قوت دی ګوري داعش اگست 2021 وروسته نه تنه په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړی دي بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامل ده دوی په مسکو کې وکولای شوای چې په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي په امریکا کې د څو حملو پلان درلودي چې هغه خونڅه سوي دي په اروپا کې ځینې حملې کړي دي چې هغه داعش خراسان پورې حساب سوي دي نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډېره فعاله ده او دا چې طالبان ادعا کوي دا درسته نه ده چې داعش ځپل سوي دي دا ادعا پخوا هم سوي دي یعنی امریکا هم کړي دي زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو دا سی دا وی سیاسي اړخ دی په دې کې امریکا ځینې چارواکي حتی مثلا د دې ته خپل خوشي سرګند کړي د طالبان د واقعن د داعش په خلاف باندې عملیات کړي د ځینې رهبران یې وژل دي او دا ګواکي د دوه هېد تفاهمنامه یو برخه دی په سید ول عمل کړي د چې د داعش پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي مګر ما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسي لوبي غونډې چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنی وکړي چې نړۍ ته وایي چې تاسو موږ سره همکار سئ کومکونه را سره وکړي حتی استخباراتي تر څو موږ دا دغه وکولای شو دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولای شو په سیمه نه باندې زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د ورتیا باس په جلاوي مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د داعش پر وړاندې باندې د واقعان صادقانه دغه وکي مبارزه وکي او د ډله دی په واقعي ډول باندې لمنځه یو زه فکر کوم هیڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا وسنی کوم رژیم چې دی جوړ کړی دی نظام دی جوړ کړی دی دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هیڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعاً صادقانه مبارزه وکړي
ازمی صاحب تاسو یادونه وکړه چې د داعش هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کیدای شي او همدارس د طالبانو د اراده چې د داعش ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې د دوی څېړنې شی چې د داعش ډلې شپږ حملې له افغانستانه د باندې پلان سوي وي د همدارس ویلی دی چې د افغانستان درې گاونډي هیوادونه د داعش ډلې فعالیتونو ته زمينه برابروي ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده
ګوري د کچيري واقعا طالبان د داعش حمایت ونه کی زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي هغه د واقعا د داعش څخه په هیڅ د یو وسیله استفاده کوي یا په داخل کې د خپل مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې او یا هم د په خارج کې د خپل ځینی اجنډا او د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي نور کې د لایسي او حتی ځینی هم په دې فکر کې دي چې داعش په تخپت پیدا کې تر څو پوري د یو خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلودي دا غي د امد د داعش تر چتر لاندې پوري د یو څه لاس تر راوړي نو دا داعش خطبیدون کې نه دی په افغانستان کې متاسفانه او یو لامل یو عمده لامل په طالبانو کې ډېر کوي رهبران دي چې هغه داعش د وسلې په سترګو ورته ګوري او استفاده کوي یعنی تاسو وګورئ چې په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي هغه داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی بل خصوص د بلخ والی چې کله طالبانو والی د داعش حملې دغه شو وژل شو هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله و داخلي اختلافات په سر په د وجره منځسوله او مسولیت داعش ته دغه شو ورک په غاړه واخستې یا مثلا د خلیل حکانی وجنه کته سی وګوري اخیر برید د داعش ډېر لوی برید په افغانستان کې هغه خلق مثلا تحلیلگران او سیاسی منابع امنیتی منابع دعوی چی داعش په خپل مستقلانه ډول باندې نسوای کولای چې داسې یو کوي عمله دی طرحه کې او هغه دی عملي کې حتما دلته نورو داخلي کړی د طالبانو سره کومک کړی چې دوی وتوانېدل. پاتې شو د امیر خان متکی خبره چې مثلا درې وادونه دي یو وخت کې کم باس چې ما درلودی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو دي ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق او سوریې تر مابین تګ و راتګ وکړي او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دی ترلاسه کړي د دې لارې انتقال کړي، او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زه دا المنت یا دغه کوم جزئیات یا برخې چې دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملیاتو کې واقعا نه د تاجکستان ځینې اتباعو د استفاده کیږي، مګر دا عمده یا عمومي مسایل نه دي، دا ډیر جزوی دي. هغه اصلي مسایل ته که راشو هغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبران دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغه کې صادق پاتې شو، مګر ډېر تعداد رهبران یې داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یوځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده چې حتی ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دی چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دې په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان د هغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا اوس هم شتون ده، اوس هم امکان لري، چون چې تر اوسه غونډه ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخه شي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې د داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکنه نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډېره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري، طالبان باید اکثر رهبران هم دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمر ډیر ژر رانغله، لکه طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بیرته رالله کابل ته واقع ونیوي، دا بدامنی ډیر ژر پسې راغله، او دا ډیر وخت وننسی شي لا هم پراخه شي. نو مخکې لدې چې نو وخت یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
شه اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه تکذیر سو، تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کیږي، چې داعش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویل چې طالبان نشکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو لپاره اراده ولري. ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا بس د داعش څخه د باندې دی. ګوري، طالبان نو متاسفانه نه توانیدل چې او دا کار نه کوي چې واکان دي د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اسلامي ډلې افراطي ډلو هغه څخه دي مبارزه وکي او عمده دلیل زپدې کې داخلي اختلافات وینم دی په نړیوال سټیج کې ډیری وادي کوي ډیری غټ خبرې کوي مګر په عمل کې دا د هیڅ هم داسې نه دي کړي ځنی هغه دایش رهبران چې وژلې ترڅو پورې امریکا په خوشاله کې هغه په دایش کې خوم چون نه و دایش دی یعنی یو هغه دی چې د طالبانو سره اړیکې لري یو هغه دی چې پاکستان سره اړیکې لري دا دایش ډیر زیات یو مختل یو 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 سلاته غونډې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک دا غنه په خپل نه باندې غواړي استفاده وکړي مګر په دې کې یو هغه دایش هم ستاسو چې هغه د آسیای مرکزی څخه اکثر رهبران یې پاتې و چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې په خوام جنگیدلې و د 2014 نو ورسته او دا خپل جنگ تی دامه پیدا کړي و او طالبانو د هغه رهبرانو د منځ وړل لپاره چې هغه لمنځ یو سي هغه ځنی و ژله مثلا د تاجکستان ځنی افراد و یا د ازبکستان چې تر څو بیرته کریډټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډټ واخلي او دا دوی وکړل خو هغه د شو ژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دشمنو مګر دا چې د غنور دایش د غفات دي دلی او یا افراد پات دي د غیف وړاندې باندې څنګه کې نه واس دا القاعده په وانسان کې پورا فعالیت لري د ایمانوال زوهری پیدا کېدل او ژل کېدل په د کابل په ځړ کې دا یو واضح ثبوت چې دی د دلی راغشتي دي دا رقم د پاکستان اسلامي تحریک په نامه د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې پښتون کې جنگي ریټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی دا ډله په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نصیب درلودلای مګر دا وس ډیر زیات دی او طالب په داخلي باسونو کې شدید اباس کوي دا وایي چې زموږ ټول امسایه ملکونه یا د امسایګي نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وی کې سبای شاد اقدام وکي نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا کې زموږ جنجال دې ډلو سره د کیر موږ په هیڅ د وسیله استفاده کو فکر وکي طالب ولی دی دا یعنی د دې باس د دې استدلال دا دی چې ولی موږ مثلا هر افراد چې یا پاکستان کې جنگیږي یا په هند کې جنگیږي یا په چین کې جنگیږي یا په روسیه په نورو وادو کې ولې دا موږ د منځه یوش دا خو لکه خپل ځان چې خپل عددی په اصطلاح خالص لا کو نو دا ډلې موږ باید وساتو که کوم ورځ استفاده کولو د پاره موقع وي چې بیرته موږ وکولای شو د خلکو په وړاندې استفاده کو چون چې باور فضا هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقي هغه منطقي نه د باندې د یوادون تر مابین څه د هر یواد طالب ته د شک بسترګه ګوري او زه فکر کوم باید وګوري چون طالب باندې اعتماد کول د ډیر لوی اشتباه اکثر خلکو فکر کړی چې اشتباه ده او زور سره موافق یم نو په طالب باندې نه خلک باور کوي نه یوادونه باور کوي نه هم طالب پر نور یوادونه باندې باور کوي نو د دغه بی اعتمادۍ فضا په وخت کې د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلې چې به کله وخت راسي استفاده کړي او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لار چې طالبان فکر کوي چې کابل د هغه د دایش قوت او ساتل او طالبان هم دغه پالیسی مختاروي
کدا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا هوای خواه تاری کدا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا لطال ریم ترخا مسافری دا
ستا دیدن دران لرے